د سهار 8 بجې دی د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غویا ثور څلرمه د اپریل میاشتې 24مه. د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پایل سو چې 219 پروګرامونه پکې خبريږي. نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې طالبان دا نه مني چې داعش دی په افغانستان کې پر نورو هیوادونو د حملې پلانونه جوړوي. تر هر څه مخکې خبرونه، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هره ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکاري د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونې وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز کښلي چې افغان ښځینه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونې دي د ښځو د حقونو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان ښځو او فعالانو له غوښتنو سره سره د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشری مانی په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده. بیلابیلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینه ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال شوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پوځ او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 د کال کې په ګډه د کودتا لارې واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نورو هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي، خو لا هم سلګونه بهرنیان او ډیپلوماټان د لارو د بندېدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینې برلین هوایي ډګر ته به نن دوشنبه د اعتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکوونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کاربندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګري اتحادیې د معاشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږکال له ډېرو کاربندیو سره مخامخ دی. په 2022 د کال کې د نړۍ په سطحه پوځي لګښتونه 3.5% زیات شوي چې اندازه یې د ریکارډ تر حده 2.4 ټریلیون امریکایي ډالرو ته رسېدلی. دا پوځي لګښتونه تر سړې جګړې او په اوکراین کې تر جګړې وروسته په مرکزي او لویدیځه اروپا کې په کرنی ډول تر ټولو زیات شوي دي. ویل شوي اوکراین هم د جګړې په ډګر کې د روسیې د ځواکونو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل پوځي لګښتونه په بې سابقه ډول زیات کړي. د هغو معلوماتو له مخې چې د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ خپره کړي، د نړۍ 65% پوځي لګښتونه یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین لخوا شوي دي. د اروپایي ټولنې د چاپریال یوې ادارې نن دوشنبه ویلي په اروپا کې د هوا ککړتیا هر کال 1200 کسان چې عمرونه یې تر 300 کلونو کم دي مړه کوي. د دې ادارې په وینا د هوا ککړتیا وروسته په ژوند کې د نورو اوږدمهالو ناروغیو سبب کیږي. د اروپا د چاپریال ادارې په 20 هیوادونو کې چې وویشتې د اروپایي ټولنې غړي دي تر څیړنې وروسته وویل له وروستیو پرمختګونو سره سره په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د هوا ککړتیا د روغتیا نړیوال سازمان تر سپارښتنې خورا لوړه پاتې ده. په ځنګړي ډول په ختیځ اروپا او ایټالیا کې. په دې راپور کې د روسیې ګڼ صنعتي هیوادونه، اوکراین او بریتانیا نه دي شامل، خو پکې ویل سوي چې په ټوله کې د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د اروپا د چاپریال ادارې په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې په 2020 کال کې په اروپایي ټولنه دغه راز آیسلند، لختنشتاین، ناروې، سویس او ترکیه کې د هوا د ککړتیا له کبله 2,38,000 کسان تر وخت مخکې مړه سوي دي. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته طالبان هغه راپور دی وی چې پر اساس ویل سوی داعش ډله په نورو هیوادونو کې د حملې لپاره په افغانستان کې پلانونه جوړوي. په دې اړه واشنگټن پوسټ رسپانې ادعا کړې چې د پینټاګون پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي داعش د امریکا په شمول پر ګڼو بهرنیو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی او په ځلونو طالبانو د دې ډلې خلاف د عملیاتو ادعاوې کړي دي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د طالبانو حکومت د واشنگټن پوسټ رسپانې له لوري د پینټاګون د پټو اسنادو په اړه خبر کړی راپور رد کړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ رسپانې ترلاسه کړي ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیز د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی. د پینټاګون د پټو اسنادو په یو برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وای دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیڅ اله پاره ګواښ نه دی.
کوم سند چې د ادعا کیږي د امریکا دفاع وزارت له خوا افشا شوی افشا کیږي او یا ادعا کیږي افغانستان د خطرناک حالت کې ده او یا دلته خپل سری ډلې ټپلې یا دنیا ته د دې نه تعدد پیښیږي دا ټول شان حقیقت نه لري. موږ راځو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړی سی ممکن هغه جنگ وختونه کې کړي وس په تیر کې د جنگ طرفدار او لا هم افغانستان لپاره خنیت نه لري او د پروپاګاندا د دې لپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي.
واشنگټن پوسټ لیکلی په دغه اسنادو کې چې ور باندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوی ویل شوی چې داعش له افغانستان د باندې پر ارزان تمامیدونکو عملیاتو کار کوي. د دغه اسنادو لمخې چې واشنگټن پوسټ په اړه راپور خبر کړي د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو کلیساو سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش ته حمله چې مخاینی ول شوې ده جزئیات څرګند شوې دي. د دغه اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. خو په فبروري کې د 15 د ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل. واشنگټن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د نړۍ او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د کرنې وزیرانو د یکشنبه پر ورځ د تور سمندرګي لاري د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې د بشپړ تطبیق او د هغې د غزیدو غوښتنه وکړه. د دغې موافقې چې په نړۍ کې د خوراکي موادو پر بایو اغیز کوي د اعتبار موده راتلونکې مې میاشت کې پای ته رسیږي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د تور سمندرګي لاري د اوکراین غلو دانو د صادراتو موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړی توپ د تیر کال په جون میاشت کې په استانبول کې لاسلیک شوی چې له مخې اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې د تور سمندرګي له څو بندرونو څخه باندې 20 میلیون ټنه غلې بهر ته صادرې کړي. خو روسیې چې د دغې موافقې ولاسلیک کوونکي د په دې وروستیو کې ویلي چې اجازه به ورنکړي چې دغه موافقه د می له 13 وروسته وغځول شي. روسیې چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د دې هیواد پر بندرونو کنټرول ټینګ کړی ویلي چې د خپل غلو او د کیمیاوي سرې د صادرولو لپاره غوښتنې نه دي پوره شوې. په هغې اعلامیه کې چې د جی او ډلې د کرنې وزیرانو د جاپان په میازاکي کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خپره کړې د دغې موافقې پر اهمیت ټینګار شوی او ویلي دي چې دوی د هغې د غځېدو د بشپړ تطبیق او پراخېدو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د جی او ډلې غړي د روسیې لخوا له خوړو د بې ثباتۍ او د خپلو جیوپولیټیکو اهدافو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخیستل غندي او له زیانګالو خلکو سره د خپل پیوستون او ملاتړ پر ژمنې ولاړ دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو د کرنې وزیرانو ویلي چې دوی چمتو دي چې له کرنیزو ځمکو د ماینونو د لرې کولو او د کرنې د بنسټیزو تاسیساتو په شمول به د اوکراین په رغونه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو د موافقې په اړه روانه اونۍ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش سره په نیویارک کې خبرې وکړې. له جګړې مخکې روسیه او اوکراین د نړۍ د غنمو ستر صادرونکي وو. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو د صادراتو موافقه چې ټاکل شوې وه یو 30 ورځې تمدید شي په 13 مارچ میاشت کې د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوې ده.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس هکې یا طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته نوستئ دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لی او ازادي پښتو دی داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خراب کړي
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه ورسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکي ملګری د دې وایټ چینل لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوخی پر ځای درد او غم ورکوي د دې جنو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې بیا دا وی چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملکیا وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الک سره دي لسلو او زر ستونزو سره چې لري و وکړي ځکه کدا چې و نکړي د دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په مخ خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکو حاجی نصرت وایي چې دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا له منځه وړل ناشونی کار دی
شنه خوري خو یو عادي ډول دی چې اقتصاد خوي نو غای په خو شاندار مراسم مونږ یو چې اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپل غځي نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی خلک په غرونه کې وي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي نو زموږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس هکې یا طلاق ورکړي
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه رای بار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډېر فکر کوي اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه الګ څه شریکوي همداسې د اعلی کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي
بیا بل نه باید پوښتنه وشي
خو متاسفانه چې زمنګ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونه کې ډېری دي چې وینا باید الکو جلې سره ونوینه او باید جلې حق نه لري چې باید خپل خوا خواندي خوان ځان ته فخ کې نو خپل خوا خای د مور پلار ورکي خو تني کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکي ځینې کسان د دې په خاطر ورکي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې خبره نه ده چې زه وساتم الک در اغله د الک خو خستواله بدرګواله نه لري خو متاسفانه من خلک دا فکر نه کوي ځان سره نامزاتي وشي خو اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي که پښتنه نه کوي پس به دا معاملې به را پیدا کیږي پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي هغه کورنۍ د لپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېدم چې دا معاملې د فسقه شي دا به ما د لپاره ډېر یو شرمې ده به ما د لپاره دا یو غي خو دا دغه کورنۍ بې عقلي ده ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا د سیاو رشتہ ده چې دا هیڅ کله نه ختمیدون کیده یعنی اقلا په خپل خپل حق باندې خوې
شامل زیاته وی د جلی کورنۍ په سترګو بینی چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباہی په لور روان دي بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي جلی په یو ناکام ژوند کې راځي بی
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څو خفه نشي اوس مثال خبر د څه فکر وکم چې لاندې خپل ځان فکر وکم چې والله د زما خور په بدالت کې دا هغه به ټول ورځ وهل خوري ټکول خوري مثلا ژوند به خنه یې زبوب چې نه والله پام کو چې دا معاملات فسخنه کې دې په خاطر چې ماته به سبا مثلا خوخه خسرتانه راکې یا خسر خلتانه راکې یا نور خلتانه راکې ام دې سبب له خور فکر کې ام دې ورور فکر کې ام دې مثلا کاکا ماما فکر کې نه دا فکرونه باید د سه نه وباسو ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی په خوا کې خلک نه پیدل اوس خو په هډیره ده باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو خپل د خاور سره خپل د کورنۍ سره نو ول دی بل مسلمان ژوند خراب
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکو نجیب بیوي کله چې د جلی کوژدا په بی خبرۍ کې له موتات سره کیږي او موتات هم د اصلاح وړ نه وي په خبره یې منځورل او فسخه کول بیا اړین کار دی
چې مثال خبره وډکی بوګر کنه والی دلی جلکی بو وډکی نه والی دلی اوس خو د کور ولتی دی جلکی کور ول وډکی خچ چې کوي کسی چې دا متوت نوی یا پډار یا نور انی شی میشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي دا وډکی مثال خبره متوت شو نو دا په دغه کې واقعیا وشولا نو اسړای چې و نازیم و به د زوی پډر څه کول به د پلوري وتوی چې و بچی ته ته خو مو ود کړي دی دا خده دې ټوډې را پغونې وخت لا په شوق نته د فډر پرېږده خو ور دې د سړی دومره مجبور شولو چې دا نه شي کې دومره د ډفا لوړ وو کنه چې د ټیم کې د خدي ته چرتا زته خرڅو د خدي لوړ له سخرتي وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سو د ته زو ته ست خو مو وي چې دا کور کوي ته سو چې نه خیر دی وخت را وخت را هغه خوشی کړه دا ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وډکه مو ته نو جلکه زندگی به تبون شي دا شارای پختوی چې به دغه تلو کو خستل شي دا جلکه په ولدی کې ود شي ان اوس د سینه شي کولای چې توس به پډر څه کوي بس جلکه غریب دي ته نو ستي دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانې لی او ازادي پښتو دی ازادي خو نه دي بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشتا هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو ست دي نه تلو خسته شي د حکومت په لیو ست خسته شي د شارې په لیو ست خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پښتو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو کوم مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د جلکې ته څوک په غور نشي کولای چې تعلق شوي دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میړه فډر ته وته نو د غریب وخت پر کور نو ست دي سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی د خپل زندگی ته ووکی هغه خاص زندگی ته بده دی غریب زندگی ویری ته وش دا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کی سنت پښتونی وی مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دی ته ټوک په غور پر غنیته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دا غلط ته پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته راتوز وی خدای تعالی وکړه کولی سناتی پر خپل فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به د خو زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله پیدا کړی دی خدای دی ویلی حق نه لري
له رواني ارسخه هم که چیرې جلیل کوژدی ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی اروا پوه شامله کټوازی په دی اکله وای
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې حاصل تراشو د دې حاصل دسې ده او د دې مطلب دسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپیژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه. که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کړو، او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئن یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي. ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و، او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر یې تیر کړي په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنې څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسائل جدي ونیسي، لرواني اړخه هغه کس وڅېړي، مثلا سي آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، لاله دغه شخصیتي ستونزه سره دا کس د جلی ژوند کولای سي او که نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل سي، بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای سي نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده، ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوژده پسخه کوم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلی په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فساد کول چې دي زما پر شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مګر دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لارخه کده موضوع وڅېړو د غلطه څومره د ځواني انجلۍ حق تر پخولند کیږي
د بشر د حقونو لامل انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی او کله چې موږ د انتخاب حق تر ناخلو هغه که د دې مثال دغه د ژوند ملګری وي هغه که د جلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي
مومن صاحب کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کیږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي
ګورې دې تک تاسو مدني نظر نه ګورې او اسلامي نظر نه ګورې په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي نارینه دا ډېر واضح دي دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه دا بېله خبره ده مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي راغلو مدنیت ته مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان غونې په سنتي جامې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي نو باید دې لپاره دا مې چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخ کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زموږ کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نهنوي سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاري سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوه کسانو ژوند چې تبان شي هغه که د جنې ژوند دی او که د الک ژوند دی چې تبان شي
که په اخر کې خپلې خبرې د سره راټولې کوڅې د دې کوزدي دوران چې د دې یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی نو د غلطه کولای شي کچېرې مشکل ولري او جانب یاد ده چې تفاهم نکې په ټول ژوند کې بیلیدل مناسب کار دی هم څه کنه
بل یو د مخه خلاصو او وکړل د غلط از په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي د دغه فامیل د جنې د فامیل مسولیت دا ده د سړیان مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده چې هغه چې دی هغه حالک په باره کې پوښتنه وکړي په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی د څه کوي آیا دی کوم بد عمل لري آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنې سره هغه وکړي چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي د هلک سره وویني په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري دوه درې ځلې وګوري هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي او مهمه خبره داره چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق
ډېره زیاته مننه مومن صاحب تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه ډېره زیاته
درنو
دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه خودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونې ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چیشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چیش وایي؟ کثافت وایي. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مسره کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چیش وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت تاسو ګوري، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دی. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 4 لیټر چې دي حجم دي. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ 14 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 14 درکړې وي، حجم یې 3 درکړې وي، 14 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 5 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله رااخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 0.5 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله څو ده؟ 0.5 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دي. نو ډي مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 0.5 ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډي مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، 0.5 تقسیم پر 10. نیوی چې پر دیش وویشه پا په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرام د ټوټل کثافت 3 ګرام پر لیټر باندې. داسې نو که دلته 1 سلاتیا رکړې وي او دلته 1.75 رکړې وي، 1 سلاتیا پر 1.75 تقسیم وو، که چیرې دلته 200 رکړې وي کتله او لیټر 50 رکړې، 200 پر 50 تقسیم وو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړئ او بیا به وګورئ چې ستاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړئ، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې 40 ګرامه او حجم 40 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم 10 لیتره وي، نو کثافت به څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم 6.5 لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره، نو کثافت به څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورې چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په 1 ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اټوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې 2 ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر دا هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې 2 ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکښې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات در کول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینس کې مرکزی برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی، دغه یو فزیک پوه و او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارک کې د میلاد څخه مخکې 1715 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکی مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکښې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکښې دي، نیوټرون هم پکښې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا سره ځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وه چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان، او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادي په اړه معلومات ته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي، چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګ کیمیا مختلف څانګې لري چې له غل ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګ عضوي کیمیا تر مطالعه لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي. چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي دي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بېخي بېخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله څه شي ده؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیصولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرنی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، غاز حالت یا پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي؟ د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت دي، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ اندله شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکار لاسته راځي. یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي، له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي، مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه سي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو. د دې په شکل کې تغیر راځي، خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی چې نه دي. په شکل کې تغیر رالی، خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري، چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دی او بل مرکب دی. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي، وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، فاسفورس دی، سلفر دی او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاؤنډ چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یو ځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي اوبه جوړوي، همدارنګ سوډیم د کلورین سره جاته تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري، مګر د دې ته یو ځای کېدون څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګې اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژن، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي، وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي. مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. د
درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه